آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه شافیه سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اته نیمې بجې کېږي. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي ترکیه د دې حق لري چې د خپلې سیمې او د فضايي قلمرو دفاع وکړي. د تیونس د کورنیو چارو وزارت ویل دی لږ تر لږه 12 کسه د سه شنبې په ورځ په یوې چاپدنې کې وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطینیانو لخوا د بریدونو وروستۍ لړۍ غندلی او تروریزم یې بدل دی.
نن چهارشنبه ده، د 1904 نوي کال د قوس د میاشتې څلورمه ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 25مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په بلجیم کې د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو په باره کې رپورټ لرو. په اروپا کې د مهاجرو د ستونزو او ناټو د ترکیه سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطینیانو لخوا د بریدونو وروستۍ لړۍ غندلی او دا یې تروریزم بدل دی. جان کیری د اسرائیلو د ستر اعظم سره د سه شنبې په ورځ په بیت المقدس کې ملاقات وکړ. کیری وویل هغه غواړي اسرائیلو ته د خپل سفر په مهال د نتنیاهو سره په هغه لارو چارو خبرې وکړي چې تروریزم او د بېحزه تشدد ختم سي. جان کیری په غریبي ترانګ کې د فلسطینیانو مشر محمود عباس سره هم خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د ترکیې او سوریې سره ته نږدې د روسیې جټ الوتکې وشتل په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مسایلو سبب دی او ترکیه د دې حق لري چې د خپلې سیمې او د فضايي قلمرو دفاع وکړي. جمهور رئیس اوباما د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولان سره د ملاقات وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې دا خبرې وکړې. اوباما وویل د روسیې لخوا د راغورځول سوي الوتکې په اړه معلومات لا تر اوسه راغونډېږي، خو وویل چې د روسیې پوځي الوتکې د ترکیې سره ته نږدې د سوریې د حکومت مخالفې معتدلې ډلې په نښه کوي. په دغه خبری کانفرنس کې په پاریس کې وروستۍ بریدونه په سوری کې روان حالات باندې هم خبرې وسوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات نه وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ښاغلی اولان مخاطب کړ او هغه ته داسې وویل:
We're here today to declare that the United States and France stand united in total solidarity to deliver justice to these terrorists and those who sent them and to defend our nation.
موږ نن دلته په ګډه دا اعلان کوو چې متحده ایالات او فرانس دواړه به یو ځای یو له بل سره ولاړی او بشپړ په یو ستون او اتحاد به ترمنځ برقراری. له هغو کسانو نه به تپوس کوو چې حملې وکړي او هم به له هغو خلکو سره حساب او کتاب وکړو چې حمله کوونکي رالیږلي وو. د فرانسې جمهور رئیس د اوباما د وینا په ځواب کې وویل: اجازه راکړئ چې د جمهور رئیس اوباما او د امریکا د ملت مننه وکړم. کله چې په پاریس کې حمله وشوه او خبرې په رسنیو کې خپور شو او پته ولګېده چې دغه وژونکي حمله چا کړې دي، تاسو لومړی خارجي مشر وای چې نیمه شپه مو راته تلیفون وکړ او زه پوه شوم چې تاسو غوښتل خپل همدردي او ملګرتیا له فرانسې سره په دې سخته شیبه کې څرګنده کړي. په عین وخت کې له بروکسل نه د امریکا غک خبریال جیمی ډیټمر په خپل رپورټ کې وای په داسې حال کې چې په سوریه کې د روسیې د هوایي قواو د یوې جټ الوتکې د رالوېدو او د دوو پیلوټانو د وژل کېدونو وروسته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه په دې تورنه کړه چې د ټیریزم ملاتړ کوي. ناټو له ترکیې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه یوه پرېکړه د سه شنبې په ماښام د ناټو د آتیشو غړو ملکونو د سفیرانو د عاجل غونډې نه وروسته شوې. دا غونډه د ترکیې په غوښتنه رابلل شوې وه. د ترکیې لویدیځ انډیوالان هڅه کوي چې دغه پیښې له امله له روسیې سره تشنج او شخړه زیاته نه شي.
د تیونس د کورنیو چارو وزارت ویل دی چې د غیوات په پلازمینه کې لږ تر لږه 12 کسه د سه شنبه پر ورځ په یوې چاودنې کې هغه مال وژل سول چې د جمهوري ریاست امنیتي ساتونکو په یو بس کې روان ول. دغه چاودنه د تیونس په مرکز کې د ټری لاین یونیو په سیمه کې سوې ده. جمهوري ریاست او امنیتي منابع ویلي دي چې چاودنه یو برید وو. سمدستي دا نه ده معلومه سوي چې دا یوه بمي چاودنه وه او که د چاودونکو توکي د لارې په بس برید سوی دي. د امریکا یوې محکمې یو پاکستانی کس ته په دې جرم د 40 کلونو د بند سزا اورولي چې د برتانیې په یو مغازه کې د بم چاودلو دسیسه جوړه کړې وه. عبدالنصیر چې 90 کلن دی دې کال په پیل کې په دې مجرم وګڼل سو چې د القاعده شبکې ملاتړی کاوه او دغه شبکې ته سامانونه رسول او دې دسیسه جوړه کړې وه چې تباهي جوړونکي آله استعمال کړي. قاضي ریمن ډاری د بروکلن په فدرالي محکمه کې د سه شنبې په ورځ نصیر ته وویل ته یو عام مجرم نه یې، ته یو تروریست یې. نصیر په 2009 کال کې لومړی ځل په برتانیا کې ونیول سو چې هلته د القاعده شبکې یوه څانګه چلوله چې د مانچستر په یو بازار برید وکړي. په دغه بمي برید کې دغه پلان برخه وه چې د نیویارک د مځکې لاندې د اورګاډي سیستم او ډنمارک په یوې ورځپاڼې باندې په همغږۍ بریدونه وکړي. که څه هم په هغه باندې په برتانیا کې مجرم دغه جرم ثابت نه سو، خو امریکا ته په 2013 کال کې واستول سو چې د مځکې لاندې د اورګاډي په سیستم د برید کولو په دسیسه کې محکمه سي. دوه نور کسان نجیب الله زازای او زرین احمد زی له دې مخکې په خپلو جرمونو اقرار کړی چې د نیویارک د مځکې لاندې د اورګاډي په سیستم باندې د برید په دسیسه کې شامل وو. او په بلجیم کې پرون هم ښوونځی او د اورګاډي سیستم بند وو. په ټول هیواد کې امنیتي حالات ټینګ نیول سوي وو او هڅې روانې وې چې د پاریس د نومبر 13 نیټې د بریدونو اصل تراب ونیسي. په داسې حال کې چې پوځ هم په سړکونو ګرځي، پرون درېیمه ورځ وه چې په پلازمینې بروکسلز کې ژوند په ټپه ولاړ و. د ښار خلک وایي چې د ویرې په حالت کې ژوند کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز مایکل وایي چې جدي خطر لا هم موجود دی، نو باید بلې اونۍ پورې موږ همداسې اضطراري حالت ولرو. د پلازمینې نه پرته نور هیواد کې هم اضطراري حالت لیدل کیږي. هغه وویل چې هیواد به ژر بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي او نن یعنی د چهارشنبې په ورځ به ښوونځي خلاص سي او د اورګاډي سیستم به هم چالان سي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 10 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په داسې وخت کې چې په بلجیم کې اوس هم سخت امنیتي تدابیر نیول سوي، هلته د پاریس د تروریستي حملو په ارتباط د 15 مشکوک تن د نیولو احکام هم صادر سوي دي. په دې باب پام وکړئ. دې راپورته
د بلجیک مقاماتو په نړیواله کچه د دغه مشکوک تن محمد ابرینی د نیولو حکم صادر کړی دی. دا ښکاري چې هغه د پاریس د تروریستي حملو د یو بل مشکوک فراری تن سلا عبدالسلام سره په پاریس کې د نومبر د میاشتې د 13 نیټې د تروریستي حملو نه دوه ورځې مخکې په یو موټر کې لیدل شوی. د پاریس په دغو تروریستي حملو کې 113 تنه مړه او د 300 نه زیات زخمي شوي. د بلجیک مقامات وایي چې ابرینی په فرانسې کې د یوې لویې لارې په سر د تیلو په یو ټانک کې په یو موټر کې چې وروسته ترینه په دغې تروریستي حملې کې هم استفاده وشوه لیدل شوی. د بلجیک د څارنوالۍ فدرالي ادارې ویلي چې د فرانسې او د بلجیک پولیس په دغه مشکوک تن پسې ګرځي چې گرفتار کړي. په همدې توګه د فرانسې سارنوال پرون وویل داسې ګمان کیږي چې د دغو تروریستي حملو اصلي طرا عبدالحمید اباعود داسې پلان هم درلوده چې د نومبر د میاشتې په 13 یا 19 د پاریس په یوې تجارتي سیمې کې د بم یوه انتحاري چاودنه وکړي. اباعود او دوه تنه نور د نومبر د میاشتې په 13 نیټه د پاریس په اطرافو کې د سین دینیس په سیمه کې په یوه اپارټمان کې د پولیسو په یوه برید کې وژل شوي دي. په همدې توګه پرون په فرانسې کې د پاریس د تروریستي حملو په الزام جواد بن داود د تروریزم د ضد محکمې قاضي ته حاضر شو. هغه چې 9 کال عمر لري، 13 هفته په دې جرم زنداني شوی چې د سین دینیس په سیمه کې په یوه اپارټمان کې د اباعود د سکونت بندوبست کړی و. پرون د بلژیک په پایتخت بروکسلز کې مکتبونه بند وو او هم د خریر ګاډو تګ راتګ نه وو. د بلژیک صدر اعظم ویلي چې په بروکسلز کې به اضطراري حالت تر بلې هفتې پورې دوام پیدا کاندي.
دونه تر او ورزی په اونیکی ازادي رادیو
تاسید ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو ستوریدي اوس په مکړی دی رپورټه د یو نیوی رپورټ لمخې کېدای سي د هغې انرژي د طریقې په بدلولو سره چې د مهاجرو کمپونو ته رسول کېږي په میلیونو ډالر او د زرګونو کسانو ژوند ژغورل کېدای سي. د څېړونکو هدف دا دی چې خصوصي سکتور وهڅول سي چې د نړۍ ځینو ډیرو مایوسو سوو خلکو ته نوې ټکنالوژي ورسوي. خبریال هنري ریجول په دې باره کې له لندن څخه رپورټ راستولی دی.
د نړۍ د بیزار شوو خلکو شمیر بې ساري حتی رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو په قول 9.5 میلیونه کسان مجبور کړی شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي. د شمیر په لحاظ د مهاجرو کمپونه زیاتېږي او د دغو کمپونو د تنظیمولو دپاره منابع مخ په کمېدو دي. د نوې انرژۍ د انتقال پروګرام چې د بشري ټولنو ترمنځ همکاري ده چې دا د انرژۍ د اړولو طریقه بلل کېږي. دغه انرژۍ کمپونو ته رسولی کېږي او بیا ورنه هلته کار اخیستلی کېږي. ګلادا الان چې د برطانیې د چتم هاوس د پالیسۍ د ډلې پورې ارتباط لري د دغه پروګرام یوه برخه ده. الان انوای:
We believe there's huge opportunity to both improve the lives and livelihoods of these very vulnerable people and also help to save money over the long term.
د عقیده یو چې د دغو زوریدلو خلکو د ژوند او معیشت دواړو د اصلاح کولو لپاره پوره فرصت شته او په اوږده موده کې د پیسو په سپما کې هم مرسته کولی شي. د سوری د سرحد سره د اردن د الزعتری کم د برېښنا تازه بل 8.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. نو ملګرو ملتونه یې مجبور کړلی چې ناڅاپه برېښنا قطع کړي، مګر 90% مهاجر په کمپونو کې اوسیږي، برېښنا ته لاسرسی نه لري او 80% د پخلي لپاره لرګي استعمالوي. لان زیاتوي:
Given more efficient cook stoves and solar lanterns, for instance, there could be a saving we estimated at 323 million per year.
د مثال په ډول چې د پخلي لپاره سټوفونه او چراغونه ورکړ شي، نو کېدای شي چې د اټکل له مخې موږ په کال کې 330 میلیونه ډالر سپما کړو، چې ابتدایي پانګه اچونه نسبتا په چټکۍ سره تادیه کېدای شي. نو له دې نه په غیر د حل نورې لارې هم موجودې دي، نو هغه لمریزه انرژي او د انرژۍ نور ډولونه دي. د څېړونکو د اټکل له مخې هر کال د هوا د ککړتیا په سبب چې په کورونو کې دننه د پخلي نه پیدا کیږي، د وخت نه د مخه 20,000 مهاجر مري. د لرګو راټولول به په خاصه توګه د ښځو لپاره خطرناک وي. لان بیا وای:
Women don't want to leave the tent or the hut at night time if there's no lighting. When they do, they're at risk of accidents and also attacks. Similarly, we heard so many
کرونا نوینو خزه نغواړي چې د خیمه یا کوډلینه د شپې له خوا ووزي. کو دوی دا کار وکړي، نو دوی د پیښو او حملو د خطر سره مخامخ کیږي. په دې ډول موږ د خزو او نجونو په باره کې ډېرې پیښې اورېدلې دي چې د ډکو د راټولولو لپاره له کمپونو نه وتلي دي، نو د بې افاتۍ او د بېلابېلو حملو د خطر سره مخامخ شوي دي. لان وایي: اکثره وخت کوربه هېوادونه ټکنی وي چې داسې اسانتیاوې برابرې کړي چې دایمي ښکاره شي، مګر څېړونکي وایي د پاکې انرژۍ استعمال ژوند ژغورلی شي او د نړۍ د ډېرو ځپل شوو خلکو لپاره د ژوند معیار پوره اصلاح کولی شي.
Up.
وخت په واشنگتن کې د مخستان اتبجې او 50 دقیقې دي. قدر منوریدونکو تاسو په مکری دی رپورټه. په داسې حال کې د متحده ایالاتو او فرانسې جمهور رئیسانو باراک اوباما او فرانسوا اولان ژمنه کړې ده چې په عراق او سوریه کې به د داعش د ماتولو په خاطر خپل همکاري پراخوي. په عین وخت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې او ترکیې له سرحد سره نږدې د روسیې د هوایي قواوو د یوې جټ الوتکو د راغورځېدو په تعقیب ترکیه په دې تورنه کړه چې د تروریزم ملاتړ وکړي. په مکړې د دغو دواړو مهمو موضوعګانو په باب د امریکا ژغ د خبریالانو دورین جونز، جیف کستر او جیمی دیمیتر رپورټونو ته چې سید سلیمان شابه تاسو واوروي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات نه وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ښاغلی اولان مخاطب کړ او هغه ته داسې وویل:
We're here today to declare that the United States and France stand united in total solidarity to deliver justice to these terrorists and those who sent them and to defend our nation.
Mung nan dalta pagada da elan ko che mutahida yalat aw fransa dwara ba yow zai yow labal sara ulari aw bash par pay osun aw itihad ba tarmanz barqarari lahaw kasan naba tapos ko che hamle wakre aw hambal ha khalq sara hisab aw kitab wakru che hamla kawun ki ira legalo khagli obama pakhpal wana ki pusuria aw iraq ke daish yow da se کڑاو او مصیبت وبالو چې دا هغه په وینا مونږ ټول له ګواخ سره مخامخ کړی وو.
Today President Ulla and I agreed that our nations must do even more together. US assistance has supported recent French strikes.
ما او جمهور رئیس اولان نن دواړو په دې باب اتفاق وکړو چې دواړه ملتونه باید په ګډه سره زیات کار وکړو. مونږ د داعش په ضد د فرانسې د وروستۍ هوایي حملو ملاتړ کوو او په راتلونکي کې به هم خپل هماهنګي او همکاري ورسره جاري ساتو. اوباما په خپل وینا کې ویل چې د امریکا په مشرۍ هوایي ائتلاف تر اوسه پورې په سوریا او عراق کې د داعش په مرکزونو باندې د تیر یو نیم کال په دوران کې 8000 وارې بمباري کړې ده. د فرانسې جمهور رئیس د اوباما د وینا په ځواب کې ویل
First and foremost, to thank the President of the United States, Barack Obama, for the solidarity he has shown immediately as we found out about...
اجازه راکړه چې د جمهور رئیس اوباما او د امریکا د ملت مننه وکړم. کله چې په پاریس کې حمله وشوه او خبرې په رسنیو کې خپور شو او پته ولګېده چې دغه وژونکي حمله چا کړې دي، تاسو لومړی خارجي مشر وئ چې نیمه شپه مو راته تلیفون وکړ او زه پوه شوم چې تاسو غوښتل خپله همدردي او ملګرتیا له فرانسې سره په دې سخته شیبه کې څرګنده کړئ. اولان چې په پاریس کې د حملو په تعقیب په سوریه کې د داعش په مرکزونو باندې د هوایي بریدونو حکم ورکړی، وایي چې دغه حملې به تر هغې پورې دوام ولري کومه خاوره چې داعش په سوریه او عراق کې قبضه کړې ده له ګوتې نه وتلې، مشران یې وژل شوي نه او ټولې شبکې تباه شوي نه. په پاریس کې د وژونکو حملو په تعقیب پر اوباما باندې د جمهور غوښتونکو د ګوند د مشرانو انتقادونه زیات شوي دي او غواړي چې متحده ایالات په لزمکنۍ قواوې له داعش سره د جنګ لپاره سوریې ته ولیږي، خو اوباما د دغه کار مخالف دی. اوباما اعلان کړی چې 10,000 سوریایي مهاجر ته به په امریکا کې بل کال پناه ورکړي، خو په پاریس کې د حملو نه وروسته زیاتره امریکایان اوس دغه پلان کلک مخالفت کوي. اوباما د دوشنبه په ورځ د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره هم په واشنگټن کې ځانګړی ملاقات کړی و او په سوریا او عراق کې داعش په ضد د جنگ د پراخولو په باب ورسره مشورې کړې وې. ټاکل شوې ده چې د همدې موضوع په باب به ښاغلی اوباما په دې هفته کې د روسیې او چین د جمهور رئیسانو سره هم ملاقاتونه وکړي. برېټانیا هم له فرانسې سره داعش په خلاف په هوایي حملو کې د مرستو ژمنه کړې ده او روسیې د سوریې په شمالي علاقه کې د داعش په مرکزونو باندې د هوایي عملیاتو لمنه هم پراخه کړې ده. په عین وخت کې له بروکسل نه د امریکا غږ خبریال جیمی ډیټمر په خپل رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې په سوریه کې د روسیې د هوایي قواو د یوې جټ الوتکې د رالوېدو او د دوو پیلوټانو د وژل کېدو نه وروسته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه په دې تورنه کړه چې د ټیریزم ملاتړ کوي. ناټو له ترکیې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه یوه پرېکړه د سه شنبې په ماښام د ناټو د آتیشو غړو ملکونو د سفیرانو د عاجل غونډې نه وروسته شوې. دا غونډه د ترکیې په غوښتنه رابلل شوې وه. د ترکیې لویدیځ انډیوالان هڅه کوي چې دغه پیښې له امله له روسیې سره تشنج او شخړه زیاته نه شي. په یوه ابلاغیه کې چې په بروکسل کې خپره شوې ده په دې باندې تاکید وشو چې کوښښ باید وشي چې د سوریې د هوایي قلمرو له پاسه د ناټو او روسیې د الوتکو ترمنځ د احتمالي ټکر امکانات کم شي. د ناټو عمومي منشي جینس سټولټنبرګ د سوریې او ترکیې د ګډ سرحد په اوږدو کې د آرامۍ او پوځي تشنج د کمولو غږ کړی دی او وایي چې د موجوده حالاتو تقاضا دا ده چې مسکو او انقره باید له تفاهم او دوراندیشۍ نه کار واخلي. بار بار موږ دا خبره کړې چې موږ له خپلو ترکیې انډیوالانو سره ولاړ یو. په واشنگټن کې د امریکا خبریال جیف کاستر په خپل رپورټ کې وایي وروسته له هغې چې د سه شنبې په ورځ د ترکیې د هوایي پوځ دو F-14 ډوله جنګي الوتکو د روسیې سخوی ډوله بمبارد الوتکو ویشته او راوی غورځوله، د روسیې جمهور رئیس په ترکیه باندې له حده زیات په قهر او غصه شو. پوتین په مسکو کې د اردن د پادشاه ملک عبدالله سره د ملاقات په محل خبریالانو ته وویل چې دغه حمله د ټیریزم سره د جنگ له چوکاټ نه بهر ده. پوتین وایي چې زموږ پوځ په سوریه کې د قهرمانۍ عملیات کوي او نن چې کومه حمله شوې د ټیریستانو لخوا زموږ په ملا کې د چاقو یو وارو چې وشو. د پوتین اشاره د ترکیې مشرانو ته وه، خو د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو په جواب کې ویل
قرشی قرشیه برکلمنن نه یزیک کی ازدرابونه یشو بو حادثه تماممن Türkiye'nin önceden ilan ettiği angajman kuralları çerçevesinde gerçekleşti.
Her çok de pede bandi ha gashi چ مونږ به د خپل هواد د دفاع په خاطر هر ډول قرباني ورکو او په داسې حال کې چې زمونږ هواد د شاوخوانه د اور په لمبو کې راګیر شوی دی د خوندي ساتلو لپاره به ډول احتیاطي تدبیر کوو د خپلو سرحدونو او د خپل ولس د ژوند خوندي ساتل زمونږ لپاره زیات اهمیت لري د روسیې د جټ الوتکې په مقابل کې زمونږ د وسلوالو قواو عکس العمل باید له همدې زاویې نه ارزیابي شي له بلې خوا د سوریې د ترکمنانو د یوې وسلوالې ډلې قمندان چې د بشر الاسد د رژیم په خلاف جنګیږي د روسیې د رالوېدلې جټ الوتکې د یو پیلوټ شکېدلی پراشوت ژورنالیستان ته ښکاره کړ او ویل چې دواړو پیلوټانو له الوتکې نه ودنګل ګمان کېږي چې مړه شوي دي روسیه په دې اصرار کوي چې جټ الوتکې د سوریې په هوایي قلمرو کې دننه پروازونه کول مګر ترکیه وایي چې بالکل سرحد سره څیرمه روانه وا امریکایي چارواکي وایي چې د ترکیې د حکومت دغه خبره رښتیا ده
افغانستان د نړۍ له دوو هیوادونو څخه یو دی چې لا تر اوسه هم ماشومان پکې د پولیو یا د ګزن په ناروغۍ اخته کیږي آشنا رادیو د ګزن په اړه او د ګزن ضد واکسین د ګټو په اړه ستاسو د معلوماتو تر ټولو باوري منبع ده
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز به واورو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطینیانو لخوا د بریدونو ورستۍ لړۍ غندلې او د تروریزم بللې جان کیری د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د سه شنبې په ورځ په بیت المقدس کې ملاقات وکړ کیری وویل هغه غواړي اسرائیلو ته د خپل سفر په مهال د نتنیاهو سره په هغه لارو چارو خبرې وکړي چې تروریزم او بې حسه تشدد ختم شي د امریکا ولسمشر براک اوباما ویل دی چې د ترکیه او سوریه سره ته نږدې د روسیې جټ الوتکې وشتل په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مسایلو ثبوت دی او ترکیه د دې حق لري چې د خپلې سیمې او د فضايي قلمرو دفاع وکړي له دې مخې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه په دې تورنه کړې وه چې روسیه یې په شا په چاړه وهلي او دغه هیواد د تروریزم ملاتړ کوي د تیمنستو کورنیو چارو وزارت ویل دی چې د غیبات په پلازمینه کې لښتر لږ دولس کسه د سه شنبې په ورځ په یو چاودنه کې هغه مار وژل شول چې د جمهوري ریاست امنیتي ساتونکي په یو بس کې روان ول د امریکایي بی محکمې یو پاکستانی کس ته په دې جرم د څلوېښتو کلونو د بند سزا ورولي چې د برتانیې په یو مغازه کې د بم چاودلو د سه جوړه کړې وه
ترنو ورډونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان ځای اوریاځوي د تودوخې لوړه درجه یې ولس ټټه منفي یوه په کندهار هرات او غزنی کې باندې اسمان ځای اوریاځوي په کندوز کې باندې باران وسی په مزار شریف کې باندې اسمان ځای اوریاځوي په هلمند او لشکرګاه کې باندې اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي کوم دې سره درنو ورډونکو زمرد سهارنی خبرونې مطالب پای ته ورسېدل تاسو ټول دې ورځ په خیر وي خو د آشنا رادیو سره اوسې چې د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسې
رادیو آشنا